تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدن کو سلامونه نیکی هلی چاری مو په خیر هلی مندیم جول رو غصه صحت ولره هر چیر چی استی تاسو زمو غک لازادی راڈیو چخاوری هلی مندیم چی ننانای خبرونی که هم دی خبرونی ترپایا ما سر ملتیا ولره او په ننانای خبرونی که هم لموک سر دی افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمه هستی. زموږ بلنه مو ومنله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال له نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې غواړم پوښتنه وکړمه، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
وطن روحات پسرلی صاحب خبره چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی و، کب ته خوږې د سمندرو به. نو که موږ هر څومره مسافر شو، وطن په هر ډول حالت کې وي، هر ډول استبداد او ظلم و بې رحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسه عادي شو. خوخواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو، ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو. همداسې ده؟
بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي، خدای دې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ و، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي. دا ډېره ده، او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی. بیرته به ورځو، بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و، بیا به پکې خپلې ساګانې تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل د شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر، یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي. هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دې په نه دلیل پاک کړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرښې راکاږې بې باکه. او خدای خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدای خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدای موږ وساتې د خاورو له خوراکه. او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمی د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلي د خامتا او له پوشاکه. او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه. او هیر مې نه دي تاسر ولاړ یم کتار کې، هیر مې نه دي تاسر ولاړ یم کتار کې، ډک ګلاس له تاسر ولاړ یم د څښاکه.
یوه نړۍ مننه، ډېره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبت ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبت اغیز اچولی دی؟
دا شده چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمدن وو، دې شي هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کیږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن اتل ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د ډیزې ژوند، د ماشیني ژوند دا تحصیل لري، دا سړی ډېر زیات مصرفوي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار کې د نن کار کې سبا ته پرېښود دا یو بوج کېږي که نه. هغه کله نا کله وایي چې وخت سره زر دی، خو یار سره زر نه، بېخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي، دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ هم لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وهږي، یا نن به بیا پونۍ کې یوه ورځ وږېږي ورسره، هغه به په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو باندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابرېږي.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه ده، یو څه مخړه ولای ده، هم داسې فکر کوم کورنۍ دیم لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
نه، وای سره زم مسلسل په تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته وو ورسره، دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه، کوم دغه چې وی انسان کې چې هغه د یو شي څه تند وی هغه کې نه ماتي.
بلکل هم دغه سې ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اورېدلو لپاره. تاسو هم همدغه سې یاستئ، کډوالۍ شپې ورځې تېروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېره علاقه لرئ تاسې؟
مطلب خبر بتائی لوطن دلری شبیا تا ته وطن هر شی خپل ښکاری کنه. هر شی موسیقي، وطنی موسیقي کی د وطن هنرمندان، د وطن خلق، د وطن خاور کنه. نو زه فورم یعنی د وطن یو سندرم چې ویل کیږي، ما نه ده پات، مطلب کله نا کله موټر کې ناس یو دوستان را سره وی تمل کې کله من دې موسیقي کې زه احساس کړم او موټر تیزېدو، مطلب هغه بیا مان غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب کومه نه هر څه کېږي، ما بیا به مانه کېله نه کوم. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم، په دې وروستیو کې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واورئ، او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ.
دغه دا تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې، د میرخان مقري. دغه سندره به واورو، زه به
حتماً په دواړو سترګو. میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بیرته خبرونې ته راګرځو.
غانبا جوش. زمگران وطن بجور شی د افغان وطن بجور شی زمگران وطن بجور شی د افغان وطن بجور شی زمگران وطن بجور شی د افغان وطن بجور شی.
تاله او تال لیر قدر منوری دون کو بیا هم تاست اکرا غلاس تایما هیلمن دایما چی دیمیر خان مقری پا غکسندرمو خوکستوی وی و خوان مطری اخیستوی بیا هم لمکسر پخ پروانی که ده افغانستان تکره لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دای لدوین با نوری پختنی هم ولرو را بسد دی شیر و دی لیکوالی پا برخه که هم او دی 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 جوان پار هم پختنی حتما لرو. تلاش سب را بسم د ته سي تاسو لکوم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې وپوښتنه وکړم له څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لرئ څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ له کوم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
ز مطلب د مکتب په اوم اتم صنف کې بوم چې زما له شاعرۍ سره یو بل څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما کرار کرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به م په مکتب کې په غونډه کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ سوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته درد آباد و مطلب کاوچ هغې زما په پیژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته. یعنی مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځهویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې. یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي مې. یعنی د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ کله ورک نه سي درنه؟
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و د 2015-2014 کیسه وه. فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو ترغم یې نیولی وو هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې. البته که د یوې لیوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالان او شاعران دا کار حتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي.
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سي وکړي، کله به الهام د شعر ورباندې راغی، که به نیمه شپه وه، که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست، یا به که چېرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي والله کاغذ نه و، یا مې لیکلی و، هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي. او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي، ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و تقریبا. ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه. چې کمپیوټر ورک شو، هر څه له منځه لاړل، بیا مې لاغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي، بلکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې دي لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې دي ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي، سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي، او یا هم که هغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، هر چا خپل لار وي. دی که مثلا ځینې وي چې هغوی نقد کوي، ځینې وي چې مطلب هغوی خپلې پنځونې لري، ځینې وي چې مطلب هغوی ژباړي کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې ساید نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو او څېړونکو هر کله په کار یو. مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونې کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات، دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. پدې اساس زه دا غل کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصله وم ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به مخته راکړل کېدل پیغه به مخکار کول تر څنګ به هغه به مخته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدي اړتیا وي که نه لدې منکرېدل او بیا په هغه ساده ټکو ته ټولنیز برخورد د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کونکي کلیشن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیرې علاقم یا غراحتیم د شیر په برخه کې دا د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکي او په دې برخه کې خپل پرمختګ هم کولای سي هم دسته
بله
راځي د خبرونې د برخه کې یو بل شیر هم کوم یو سي تاسو په یاد یا در سره یې له تاسو به وورو
زه به غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې جشن دی ونیو لما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایم په هوا راغلې په هوا لاړې څه تر اتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک راغاړې وتې څه په تندک راغاړې وتې څه په ګډا په شا لاړې او ته ماته راغللې زه نه وم خبر ته ماته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې او پاینه باندې پراته و ساڅکي پاینه باندې پراته و څاڅکي سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول تخیل ته دي وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستې دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څو یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اورېدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړم
نو بل سندره دا ځل به د اسرار رنگاچا سندره واو
د خوب لا تیارې خونه می ویرې غم هم نشینه د خوب لا تیارې خونه می ویرې غم هم نشینه سحرش پخارو اود کے کم ہم نشینے ہیں سحرش پخارو اود کے کم ہم نشینے خوب لتیاره خونی می بیره کم هم نشینه
تال ډیر خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونې تر دې دمه ما سره ملي استي خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاش دی او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزلونه او شعرونه نور هم وای د شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پختنی تریمه کوا هم دا ورته وایي چې شعر راته ووایه شعر ووایه. نو فعلا له تاسو زه همدغه توقع لرم، هغه ډېر خبرې به راکمې کړو، شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېره مننه. غزل داسې دی چې څه یې کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه یې کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانۍ وي چې لانه وي په پختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما را تېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې، او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرته، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرته، ودرېدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډکې سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډکې سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږېږه حسن دې ډېرېږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تاپسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، نخې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما، نه مې خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللئ، او هغه مشاعرو غونډې به ډېرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ، دغسې کومې غونډې جوړېږي، او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوښه نشینې وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه، او په هر کې اوس چې چیرته یو دم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و، دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي، یا په بل هېوانور هېواد اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړمه، په افغانستان کې خو مویل چې ګوشه نشینه ومه، نو زه به اوس دا پوښتنه کومه، ګوشه نشینه واستئ او که میانتوب نه پرېښودئ دغه غونډو ته ډېر لاړ سئ، همیشه به مو همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والله نه، مصروفیتونه یې وو، مصروفیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپل داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي، چې ما یو ځای کې لوستي چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد.
ان
شاء الله موږ به دواوی هم کو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوندی دی یو شاعر پکې ژوندی دی د دې کار د رابرسیر کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بېله لوست نه هغه بېله مشاهدو نه هغه بېله ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري دا هنر په هره برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات ته اړتیا لري او مخکې مو ویلی چې د خپل لږ ډېر ساده کړم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ وطن کې زمانه په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډي زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار دی ټولنیز موجود دی او هغه په حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله نا کله خواري کوم البته د وطنۍ سندري چې وي هغې باندې یو ستونې تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې والا موږ هم څه شی وایو کله چې مخبدې شو نو لګیا یو دا دا عادي خبره ده دا په ټوله کښې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي کېدای شي
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي کوم شعر مو انتخاب کړی دی کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده سندره کښې ویلی ده تاسو شعر استفاده کړی
زما یو شعر هارون پاچا ویلی اوس هارون پاچا دا 2013 کښې وو په 2018 کښې وو دا شعر هغه ویلی وو هغه د همشینی په نوم څه وخت ډېرم نو ځینو سندرغاړو ویلي دي خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد شنده پوانه خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاچا په یاد دی پاچا جي ویلی نو
ډېر ښه هیله منده یم راتلونکي کښې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کښې هم واورو زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ غواړئ د خپرونې په دې برخه کښې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړمه او تر څنګ به یې په پای کښې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم
په اخره کښې به بیا را ته هغه د شفیق نوري د دغه سندره خپره کوي چې د وطن په اړه یې تازه ویلی ده چې غنم غوندې وطن په نوم متلی ده
حتما د شفیق مری د ښکلې سندرې دي همدغه سندره به یې خپره کړو نن ټوله کښې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی سندرې هم وطني سوې شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم را سره مېلمه دی یو شعر له تاسو اورو
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کښې ایسار شو کرښې وکاږو په منځ کښې ایسار شو د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته ګزار شو او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري څه بې خونده سیاستونه د بازار شو او څه بې وخته څه بې ځایه را زلمي شو څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو او همه چارې خدایي کوو لګیا یو همه چارې خدایي کوو لګیا یو خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو زه هلته یو یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لرېوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته ګزار شو مطلب زموږ په وطن کښې ارزښت وو هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن وو زموږ هلته شناخت وو هویت وو اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته ګزار شوې په پردي وطن او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري څه بې خونده سیاستونه د بازار شو که نه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی څه بې وخته څه بې ځایه را زلمي شو څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کښې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطنه له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږې یو
ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونې کښې مو موږ سره برخه واخیستله او ډېره خوشحاله شوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل
لطاسو هم ډیر زیات مننه، خوشاله اوسئ تاسو لوریدونکو او تاسو لمقرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سلای توکل مو دی واوري ډیره مننه
ډیره مننه.
ندا چې زمون بنیا دیږي وطن دلته سینه کې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دی د رڼو اوښکو د پردو تر شا ښکاریږي وطن 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 نجاړو نجاړو او نغواړو چې د خپشي نجاړو نجاړو او نغواړو چې د خپشي نامو وده دا کوم باندې درديږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لره خو چرده درنو خود پردو ترشا خریگی وطن 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 خکړی دی زخمی غاړو کې دښمن پچو خوشالۍ گی او نړۍ گی وطن موږ آدم زاجو له جنت شړ شری عشق موږ آدم زاجو له جنت شړ شری عشق څنګه دتون کې د غنم غوند چاو دی گی وطن تسینه کې دې د زړه غوندې درځي وطن په خوب یې نه وینو وطن لره خوب چیرې دې درنو خود پردو تر شا ښکاریږي وطن 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 دواړو کفاره ورکړل موږ دنیا په سفر وتی هو کړی گی وطن تاریخ او بو کې دا پر څنګه غټې ویني سپرلې تاریخ او بو کې دا پر څنګه غټې ویني سپرلې موږ ځړي خو خل سره بزانی گی وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په
خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې ده د رڼو خود پردو تر شاخکاری وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
ممتازا چما نکلشوا یا خبر آوا تازه چې ماون کلشوا نن می هم ګرځي په مزغو کې په خوا هم ګرځي دا بدا قسمتہ ګرځي دم چې په ما هم ګرځي دا سوپ سودا کې او په ما کې سودا هم ګرځي دا سوپ سودا کې او په ما کې سودا هم ګرځي دا بدا قسمتہ